سات لس بجې شوې د ازادي رادیو په دې خبرو او بخښي سات دوه بجې شوې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې چې د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او ری چې د طالبانو پر ضد ځینې پاسون کون کې شکایت کوي چې حکومت ورسره سم ملاتړ نه کوي د خبريالانو د دفاع او افغاني ټولنه وایي چې 2014 میلادي کال د افغان خبريالانو لپاره تر ټولو خنړی کال د دې ځین نورو راپورونو ترڅنګ دو اونیس پروګرامونه لرو حقیقت سره یو د انصاف په لټه کې خو تر هر څو وړاندې خبرونه لرو په نړیوالو خبرونو کې اوري چې په پاکستان کې هغه سړی اعدام شو چې په 2003 میلادي کال د پخوانی ولسمشر جنرال مشرف د قتل هڅه کړې و او د ایران په مرکز تهران شار کې د هوا د سختي ککړتیا له امله شاوخوا 400 کسان د زړه او تنفسي ناروغۍ له وجې په روغتونونو کې بستر شوې دي خو لومړی د دې سات خبرونه و د افغانستان خبرونه واوري چې قاسم سولما لوړاندې کوي
په سر کې په مخړې د څو مهمو خبرونو سره ټکو ته د ولسی جرګې یو پلاوی د کابینې په اړه نن له ولسمشر سره ګوري افغان حکومت وايي دوی چمتو دي چې له سیمه ایزو پاتون کوونکو سره د مخالفینو په وړاندې مرسته وکړي او د خبريالانو د ملاتړ دروي 2014 کال د افغان خبريالانو لپاره خونړی کالو تهم بشپړ خبرونه ولسی جرګوی ټاکل شوی د دغه جرګې یو پلاوی نن د کابینې په اړه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره وګوري د ولسی جرګې مرستیال صدیق احمد عثماني چې نن د دې جرګې مشري کوله په عمومي غونډه کې ویل چې دغه پلاوی بل ولسمشر غنی سره د کابینې په اعلان کې د ځند په خاطر خبر وکړي د ولسی جرګې هیئت به نن څلور بجې له ولسمشر اشرف غنی سره وګوري او هغه اندېښنې چې په مجلس کې ستا هغه به ورته وړاندې سي د ولسی جرګې ځینو نورو غړو همداونی له اجرایي رئیس عبدالله سره هم د کابینه پاړه لیدلې و د کورونی چارو وزارت وایي دوی به په ټول وس د وسلوال مخالفینو په وړاندې له سیمه ایزو پاتون کوونکو سره مرسته وکړي د کورونی چارو وزارت ویان صدیق صدیقی نن دغه څرګندونی ازادي رادیو ته وکړي
پدې شاک مزه چې د افغانستان ټول خلک د افغانستان حکومت د دې پاتون ملاتړ کوي یعنی هر ځای چې امکانات دي هر هغه شی چې موږ په اختیار کې ولرو د خلکو سره کوشش کوو همکاري کوو ترڅو د مخالفینو پر وړاندې ټول په یو غږ ودرې کوو
دا مسله لا خیر وروسته مطرح شوه چې د کونړ په دنګام او نورګل او د کندهار په میوند ولسوالۍ کې سیمه ایزو پاسنګونکو د وسلواله مخالفینو په وړاندې د حکومت د نه همکارۍ څخه شکایت وکړ د نګرهار د بټیکوټ ولسوالۍ د حافظ ګودی په سیمه کې ننصار نامعلوم وسلوالو ډیر لسو کسانو ته مرګ ژوبله وړوله په بټیکوټ ولسوالۍ کې د سیمه ایز روغتون یو ډاکټر د نوم د نشودل په شرط ازادي رډو ټول چې په پیښه کې یو پولیس او دوه ملکیان وژل شوی او لس ملکی وګړي چپیان دي د امنیت قمندانې مطبوعاتي مسول حضرت حسین مشرق والد بټیکوټ پېشه تاییدوي خو پاړې جزئیات نه دی ورکړي تر اوسه کومې ټلې هم د دې پېښې مسولیت په غاړه نه دی اخیستی نه یې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړې دراوی سږ میلادي کال په افغانستان کې د خبريالانو لپاره تر ټولو خونړی کالو د دغې ادارې د څار مسول صدیق الله توحیدی نن خبريالانو ته ویل چې په همدې کال کې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 125 مورد ثبت شوی دی
125 مورد کل خشونت در
دی وایده توتریخوالی ټول پیش 125 مورد دی چې اته پکې د قتل دی شغل صدیقی هم در ویل چې د تیر کال په مقایسه د خبريالانو په وړاندې د توتریخوالی پیش 40% زیاتې شوې دي او د کابل پولیسو د احمد شاه بابا مینی په سیمه کې یو 15 کسیز ډلنیولې چې په وسلوالو غلاو وژنو کې لاس درلود د کابل امنی قمندان جنرال عبدالرحمن رحیمی نن خبر اعلان تویل چې دغه ډلې په روسي کې په ارزان قیمتو کې د یوې کورنۍ درې غړي وژلې دي نوموړی ویل چې نیول سو کسانو د کابل جلال آباد په لار غلاو کې هم لاس درلود او په خپلو جرمونو اعتراف کړی دی دغه کورنۍ خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه جانقه الکوزه وړاندې کوي
په پاکستان کې هغه سړی اعدام شو چې په 2003 کال کې د پخوانی جمهور رئیس جنرال پرویز مشرف د قتل هڅه کړې و لکه مروزه شي په پاکستان کې د اعدام لپاره د 2003 کال مهلت لغوه شوې د نن ورځې اعدام ووم اعدام شو په پاکستان کې د اعدام سزا د پیښور په خونځي کې چې د پوز لخوا پر مخ وړل کېده له تروریستي حمله وروسته چې له 150 زیات کسان پکې وژل شوی او اکثریت یې زده کوونکي و بیرته جاری شوې ده د پیښور د مرکزی زندان یو چارواکی ویلي 40 کلن نیاز محمد نن اعدام شو او مړی خپلوانو ته ورکړ شو. نیاز محمد محکوم شوی و چې په راولپنډۍ کې په یو پله کې چاودېدونکي مواد ځای په ځای کړي وو او د جنرال مشرف د موټر د تېرېدو پر مهال چاودنه کړې وه. په چاودنه کې د مشرف موټر بد شوی و. په پاکستان کې د وروستیو اعدام شوو اوو تنو له ډلې څخه شپږ یې په مشرف باندې د حملې په دسیسه کې داخل وه. د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو د پاکستاني چارواکو هغه پلانونه رد کړي چې غواړي په راتلونکو څو اونیو کې په جنایي تورونو محکوم شوي شاوخوا 1500 کسان اعدام کړي. د ایران په مرکز تهران ښار کې د هوا د سختې ککړتیا له امله شاوخوا 400 کسان د زړه او تنفسي ناروغیو له وجې په روغتونونو کې بستري شوي. د تهران د عاجلو خدمتونو د څانګې مسؤول حسن عباس وای د ښار د کثیف هوا له امله نور 1434 کسان د ورته ناروغیو لپاره په کورونو کې تر درملنې لاندې دي. د تهران چارواکو له ناروغو او زړو کسانو غوښتي چې د موټرو د تګ راتګ له سیمو څخه د لرې اوسي او له خپلو کورونو باید بهر ونه وځي. د تهران ښار شاوخوا 12 میلیونه نفوس لري او د نړۍ د هغو سترو ښارونو په ډله کې ده چې هوا یې ډېره زیاته کثیفه ده. اسرائیل وروسته له هغې خوښي څرګنده کړه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په لږ تفاوت سره د هغه پریکړې لږ مسوده رد کړه چې له لویدیځې غاړې او ختیځ بیت المقدس نه د اسرائیلو د وتلو او په 2018 کال کې د یو خپلواک فلسطیني دولت د جوړېدو غږ کوي. د فلسطینیانو دا پریکړه لیک چې د سې شنبې په ورځ امنیت شورا ته وړاندې شو د دې شورا د دایمي غړو روسیې، چین او فرانسې په ګډون اتو هیوادونو په ملاتړ رایه ورکړې خو د امریکا متحده ایالاتو رد کړ. د پریکړه لیک د تصویب لپاره د امنیت شورا د نهو غړو د تایید رایو اړتیا وه او که چیرې امریکا مثبته او یا هم مستنکفه رایه ورکړې وای بیا به هم تصویب شوی وای. استرالیا هم د پریکړه لیک پر ضد رایه ورکړه او د برېټانیا په ګډون د امنیت شورا 500 دایمي غړو هیوادونو مستنکفه رایه ورکړې. د اسرائیلو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر تاهی هانیګ بی ویل هر اسرائیلی چې زموږ له ګاونډیانو سره د سولې غوښتونکی وي د امنیت شورا د رایې په اړه به خوښ وي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیرې سامانتا پاور وویل په دې پریکړه لیک کې یوازې د یو لوري اندېښنې مطرح شوي او د دوو دولتونو د جوړېدو هلې ځلې ممکن له منځه یوسي. د کاناډا پولیس چې د دې هیواد په لویدیځ ښار ایډمنټن کې د یوې اته کسیزې ډله ییزې وژنې په اړه څېړنه کوي وایي داسې بریښي چې دا یوه کورنۍ شخړه وه او یو سړي دا قتلونه کړي دي. پولیس وایي د ډسمبر په 9 او 10 شپږ تنه لویان او دوه کوچنیان یو روحي ناروغ سړي وژلي او خپل ځان هم وژلی دی. کوچنیان له 10 کالو څخه د ټیټ عمر ول. راپورونه وایي دغه سړي په ایډمنټن ښار کې د 2 ورځو موده کې په 2 ساحو کې 8 کسان ووژل او وروسته یو نږدې ښارګوټي ته تللی و او هلته یې په یو رستورانت کې خپل ځان هم وژلی دی. پولیسو دا وژنه د دې ښار په تاریخ کې تر ټولو ناوړه پېښه بللې ده. او د یو بل خبر له مخې د امریکا پولیس وایي په یوې تراژیدۍ پیښه کې یو 2 کلن ماشوم په غلطۍ کې خپله مور د توپانچې په ګولۍ ووژله. د ایډاهو ایالت چارواکي وایي ماشوم په یوې مغازه کې د خپلې مور د سکور خلاص کړ او د هغې توپانچې ترې راوایستله او ډزې ورباندې وکړ. د ماشوم مور 29 کلنه ویرونیکا رتلډ نومیږي او د وسلې د کارت موده یې ختمه شوې وه. د ویرونیکا خسر اسوسیټډ پرس اژانس ته ویلي نوموړې یوه ډېره ښکلې ځوانه او مینهناکه مور وه او په ډېرې ځوانۍ کې له دې نړۍ نه ولاړه. ویرونیکا د ایډاهو ایالت ملي لابراتوار کې کار کوي چې د امریکا د انرژۍ وزارت د اټومي او دفاعي تحقیقاتو لخوا پر مخ وړل کیږي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
دوی بچی او 8 دقیقې دی. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 8 بجې پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ څپه 12:00 نیوي دوام پیدا کوي. د ماښام له 8 بجو وروسته په همدغه څپه د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدل شي. خو د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې وړاندې اوري. د طالبانو پر ضد ځینې پاسون کوونکي شکایت کوي چې حکومت ننګ نه کوي.
کوم ځایونه چې موږ نیولې متاسفانه دولت هغه ځایونه ته توجه ونه کړه او هغه ځایونه بیرته طالبانو لاسته ورغلل.
خو له دې سره سره د طالبانو پر ضد په ځینو سیمو کې لا هم پاسونونه دوام لري. تر ټولو وروستی پاسون د کندهار په میوند ولسوالۍ کې شوی.
دواورونه په پرېو مرشکلې باندې پر پټاو سو د مینو صفازاب دغه وسلې ته ودرول.
د خبريالانو د دفاع یو افغاني ټولنه وایي 2014 میلادي کال د افغان خبريالانو لپاره خنړی کالو. د ننګرهار په بټي کوټ ولسوالۍ کې طالبانو پر عامو خلکو ډسې کړي.
ګزار ګورګورې د پولیسي وګړې شروع کړې ده. دا یو ځخمې کړې د شپږ کس ځخمیان د شپږ.
د خوست پنګوال د برښنا غوښتنه کوي.
په خوست کې چې برق نه وي هیڅ شی نه کیږي، په برق پرې هر څه تړل دي.
د دې او ځینو نورو راپورونو تر څنګ 219 پروګرامونه لرو، حقیقت سره او د انصاف په لټه کې. تاسې زموږ غږله آزادي رادیو اوري. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد په پاسون کوونکو شکایت کوي چې حکومت دوی ته سمه توجه نه کوي. یو شمیر پاسون کوونکو له آزادي رادیو سره په خبرو کې وویل د وسلو او مهماتو د نشوالي له کبله کومې سیمې چې دوی د پاسون په نتیجه کې نیولې وي په اکثرو کې بیا طالبان واکمن شوي دي. دوی وایي دولت باید هر اړخیزه مرسته ورسره وکړي څو د وسلوالو طالبانو له وجوده پاکې شوې سیمې بیرته ناامنې نشي. سفیولا ستانکزای په دې موضوع راپور لري.
که څه هم د افغانستان په ځینو سیمو کې خلکو د وسلوالو مخالفینو پر ضد پاڅون کړی، خو پاڅون کوونکي وایي چې افغان حکومت له دوی سره د وسلو او امکاناتو په برابرولو کې همکاري نه ده کړې. د کونړ په دانګام، ناړې او نورګل ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد ولسی پاڅون وشو، خو د دغو پاڅون کوونکو استازي وایي چې د دولت د نه پاملرنې له امله ځینې سیمې چې دوی په سختۍ نیولې وې بیرته وسلوالو ته په لاس ورغلې دي. د دغو پاڅون کوونکو یو مشر حاجي منان د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دولت پاڅون کوونکو ته وسلې نه دی ورکړي او د دوی پاڅون ته هم سم اهمیت نه دی ورکړي.
طالبانو ولسونه خپل کلو باندې او کورونو نه راوښړل، په دغه خاطر باندې ولس پسې پاتې ده. وهالته پاکستانی بډاګیان طالبانو هغه مقابل کې پاتې ده. کوم ځای نه چې موږ نیولې متاسفانه دولت هغه ځای نه توجه ونه کړ، هغه ځای نه به طالبانو لا سوارغل لکه دانګام موږ ارځې به کو نه ځای نه چې ولس نیولې هغه ځای نه اوس بیرته ډېر غټ قیامت تمامېږي.
د پاڅون کوونکو د دغه مشر په خبره کې هم په دانګام او ناړې ولسوالیو کې لزګونه پاسون کوونکو د وسلوالو مخالفینو پر ضد مبارزه وکړه، خو د دولت د ناسمې پاملرنې له امله خلک لخپل سیمونه کډې کول ته اړ شول. د افغانستان په لور پروتو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو لخوا له خلکو نه د جګړو په وخت سپر پټوګه ګټه اخیستل او په هغوی واک چلول هغه ستونزه ده چې ډیر افغانان ورسره له کلونو راهیسې لاس او ګریوان دي. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې هم په ځینو سیمو کې خلکو د وسلوالو مخالفینو پر ضد پاسون وکړ او لخپل سیمونه یې وشړل، خو هلته هم د کافي وسلې او تجهیزاتو د نشټوالي زما تر هکېږي. د میوان د پاتون کوونکو یو مشر ملک احمد اساغزي د چهارشمې پورس ازادي راډیو ته ویل اوس په سیمه کې وسلوال طالبان نشته، خو دولت تر اوسه پوری پاتون کوونکو ته لازمه توجه نه کړي او وسلې نه ورکوي. اساغزي وویل دولت باید پرېنګ دي چې یو ځل بیا وسلوال په دغو سیمو برلاس شي او په خلکو زور زیاتای وکړي.
د تلاشانر په ساحه کې دونیم څو کسو ملي پاتون وکړي، د طالبانو په زج یو کوي، پنځمر کې یو څو شل کس نه استي راغه د پارک پاتون کوي. دولت صدا خوایش کی چې زموږ سره خپل همکاري وکړي، د نور پاتون کوونکو ته هم سلامي ورکړي چې موږ خپل د وطن خلک ستړي دي، زحمتونه یې کړي دي، تکلیفونه یې کړي دي، د ډیر لس خلک کړي دي، په دامن کې امنیت نه وی راغلی.
د ښاغلي اسحاق زی په خبره وسلوالو مخالفینو بل دې مخ کې عام خلک په جګړو کې د سفر په توګه استفاده کول او په زور به شپې پرې اړولې او ظلم به پرې کاوه. د افغانستان امنیتي چارواکي وایي د وسلوالو مخالفینو پر ضد پاتون د ستایلو دی او افغان دولت هر ډول مرستې ته چمتو دی. د کورونی چارو وزارت ویان صدیق صدیقی د چهارشنبې پورس ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت هڅه کوي چې خپل شته امکانات له پاتون کوونکو دریغ نکړي او له هغوی سره تر خپلې وسې همکاري ولري.
پاتونونه د دې سبب شوی چې مخالفین اونیس کولای چې زمونږ په کیلو کې په ځایونو کې دوی ځای پیدا کړي. په دې شک نه چې د افغانستان ټول خلک د افغانستان حکومت د دې پاتونونو ملاتړ کوي، یعنی هر ځای چې امکانات دي، هر هغه شی چې موږ په اختیار کې ولرو، د خلکو سره کوشش کوو، همکاري کوو، تر څو د مخالفینو پر وړاندې ټول په یو غږ ودرېږي.
خغلی صدیقی وایي دولت د وسلوالو مخالفینو پر ضد له هر ډول پاتون ملاتړ کوي او د پاتونونو دوام د دې ښکارندوی دی چې هیڅ افغان د وسلوالو مخالفینو موجودیت نه غواړي. خو له دې ټولو سره سره د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي پاتونونه د دولت په غوښتنه کېږي او پاتون کوونکي عام خلک نه بلکې سیمه ییز پولیس دي. کارپوهان وایي له عامو خلکو نه د وسلو د ټولولو پروګرام که څه هم په لنډ مهال د امنیت له ټینګښت سره مرسته وکړه، خو اوس یې خپل نقص په ډاګه کړ. دغه کارپوهان وایي دې ته په کتو چې په ډیرو نارامو او د دولت که بهر سیمو کې خلک د وسلوالو مخالفینو پر ضد غږ پورته کوي، باید چې حکومت یې سخت ملاتړ وکړي او لازم مرسته ورسره وکړي. د وسلوالو مخالفینو پر ضد پاتون لومړی ځل د غزنی له اندړو پیل شو چې ورپسې په نورو سیمو کې هم خلکو د وسلوالو مخالفینو پر ضد غږ پورته کړ او تر دې دمه که څه هم مؤثر تمام شوی، خو ګڼ شمېر کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
سره لدی چې ځینې پاسونوال حکومت شکایت کوي چې له دوی سره د وسلو مهماتو په برخه کې لازمه مرسته نه ده کړې، خو له دې سره سره لا هم په ځینو سیمو کې پاسونونه دوام لري. تر ټولو وروستی پاسون د کندهار په میوند ولسوالۍ کې شوی دی. د کندهار د میوند ولسوالۍ اوسیدونکو د وسلوالو مخالفانو پر ضد وسله اخیستې او خپل سیمه د وسلوالو څخه پاکه کړې ده. د میوند اوسیدونکو وایي چې که دولت ورسره ملاتړ وکړي، وسلې ورکړي، نو د وسلوالو مخالفانو په وړاندې به خپل مبارزه دوامدار کړي او نورو سیمو ته به هم وغځوي. له کندهار د محمد صادق رښتینی راپور واوري.
دا د کندهار د میوان ولسوالۍ کلا شامیر سیمته د توکلونو ورسته د امنیتي ځواکونو لمړی سفر دی چې د وسلوالو پر ضد د پاتون ورسته تر سره کیږي. په دشتو باغونو او کرونی زمزکو کې پرته د سیمه د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې و، ځکه خو د سفر پر مهال هر شیبه د سړک ته غاړې د ماین چاودنې بیرسته. په دغه سیمه کې هغه موټر په ویجاړ حالت کې پروت دی چې سیمې ته زموږ د تګ مخکې د سړک د عمومي کرښې څخه د اوښتو سره سم چاودنه پرسوي او پکښې سپاره سرتیری وژل سوي. بلاخره د څلور ساعته سفر وروسته کلا شامیر ته ورسېدو. هغه سیمه چې اوسیدونکو یې د مخالفینو د تهدیدونو په وجه وسلې ته لاس اچولی. پاتون کوونکي زیاتې خو مشرې د سیمې سپینږیري او قومي مشران کوي. که څه هم د دې سیمې زیات اوسیدونکي د وسلوالو پر ضد پاتون کولو ته حاضر دي، خو د وسلو او مهماتو نشتې لاسونه ورتړلي. پاتون کوونکي ځوانان او د سیمې اوسیدونکي د وسلوالو مخالفینو د موجودیت پر مهال د ماینونو او جګړو کیسې کوي.
دلته دشمنان و، سپینږیری په عذاب ول، خلک ځینې په عذاب، ماینونه پټول، سپینږیری پرختله، د وطن خلک پرختله، پر پټاویدله، مکتبونه سوځه کېدله. په دغه اثر سره موږ د سلا پورته کړله.
په عذاب وم، د ماینونو څخه په عذاب وم، د دوه ورونه به پر یوه موټرسایکل به ماین پر پټاو سو، د ماینونو څخه په عذاب دغه وسلې ته ودروله ولاړې.
سلا راپورته کړل، په خپل خپل وطن خوندې کوو، نه پنجابي ته ضرورت شته، نه بل چاته ضرورت.
که څه هم د کندهار هر ولسوالۍ د محلي پولیسو ځانګړی تشکیل لري، خو د مرکزي ادارې د نه پاملرنې له امله دلته زیاتره محلي پولیسو ته د ځایي قمندانانو د جیبونو پیسې او وسلې ورکول کیږي. اوس اندېښنه دا ده چې دې پاڅون کوونکو ته ډوډۍ او د ځان ساتلو لپاره وسلې او مهمات ورکول دوی د نامعلوم سرنوشت سره مخ کړي دي او ممکن وسلوال ور باندې بریدونه هم وکړي. د میوان امنیه کمانډان عبدالوالی کلیوال وایي چې دوی د پاتون کوونکو تر شا ولاړ دي، خو بیا هم غوښتنه لري چې دولتي د وسلوال مخالفینو له تنګ سوو پاتون کوونکو سره د وسلو مرسته وکړي. د د په وینا چې اوس د کلا شامیر د یولسو کلو یو سلو دېرشو اوسیدونکو پاتون کړي، خو که وسلې ورکړل سي نو د نورو سیمو اوسیدونکي هم ورته ګام اخیستلی سي.
موږ به دوی ته سلای ورکو، موږ به د سلاو زده کړې دوی ته ورکو، موږ به نظامي مرسته دوی سره کوو، نور که بیا کېدل سي د ولایت ملکي مرستم دوی ته راسي.
د میوان ولسوالۍ د کلا شامیر سیمه د نورو هغو سیمو په څیر چې وسلوال مخالفین پکښې دي، د پوهنې، روغتیا او نورو بیا رغنیزو خدمتونو څخه بې برخې دي او په هر څو شبو کې د کورنۍ غړي د ماینونو له امله ژوند له لاسه ورکوي. که څه هم هلته خلکو پاڅون کړی و، خو د همدې کلي په یوه څنډه کې د ماینونو له امله د دوو وژل سوو ځوانانو فاتحه روانه ده.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
تاسو زموږ اخلاق ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. نه یاد آزادو خبریالانو د ملاتړ اداروي 2014 میلادي کال د افغان خبریالانو لپاره تر ټولو ناوړه کالو. د دې ادارې اجرایی رئیس صدیق الله توحیدی خبریالانو ته وویل په 2014 میلادي کال کې د خبریالانو په وړاندې د تشدد 115 قضیې ثبت کړې دي. خبریالانو له حکومت وغوښتل چې د دوی د ژوند خوندیتوب لپاره هلې ځلې وکړي. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په دې راپور کې واوري.
نای یاد افغانستان د آزادو خبریالانو ملاتړ اداره وایي چې په 2014 میلادي کال کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې د تیرو کلونو په نسبت 46% زیاتوالی راغلی دی. دا خبره د دې ادارې اجرایی رئیس صدیق الله توحیدی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وکړه. د ملي یووالي حکومت له جمهور رئیس او اجرایي رئیس څخه وغوښتل چې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب او فعالیتونو ته د پام وکړي، سو د خبریالانو پر وړاندې د تیر کال پیښه تکرار نشي.
در سال 2014 میلادی 8 مورد قتل خبرنگاران به ثبت رسیده، 9 مورد خبرنگاران جراحت برداشتند و زخمی بود.
په 2014 میلادی کال کې د خبریالانو د وژنو 8 قضیه، د ټپي کېدو 9، د ماقتو بندي کېدو 40، د وهلو ټکولو 8، د تهدیدونو او ګواښونو 50 قضیه ثبت شوې دي، چې په مجموع کې 115 قضیه کېږي، چې د تیرو کلونو په نسبت پکې 40% زیاتوالی راغلی دی.
خاغلی توحیدی دا هم وویل چې په 2013 میلادی کال کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 50، په 2011 کال کې 80، په 2012 کې 98، په 2013 کې 89، او په 2014 میلادی کال کې دا شمېره 115 ته پورته شوې ده. د وویل په اتو وژل شوو خبریالانو کې دوه بهرنیان هم و چې یو یې په وزیر اکبر خان مینه کې په یوې ځانوژونکې حمله کې او بل یې د خوست په ولایت کې د مخالفینو په ډزو ووژل شو. افغان خبریالان هم وایي چې په تیر میلادي کال کې د وسلوالو مخالفینو ګواښونه او د ځینو دولتي چارواکو او یو شمېر سیمه ییزو غیر مسؤولو کسانو ناوړه چلند د دې سبب شوی چې مسلکي فعالیتونه یې ټکنی شي. دوی هم له حکومت وغوښتل چې د دوی د ژوند خوندیتوب او د کاري ډاډمنې فضا رامنځته کولو ته تدابیر جدي کړي. افغان خبریال حامد مایار آزادی راډیو ته وویل
دغه کال د خبریالانو لپاره د تاوتریخوالي څخه ډک کال و، او په دې کال کې موږ تاسو شاهدان وو چې ډېری خبریالان شهادت ورسېدل او همدارنګه ګڼ شمېر نور تهدید او وهل او ټکول هم پکې شامل وو. تر ټولو ډېری پېښې د تاوتریخوالي د حکومت څخه ثبت شوې دي. سږ کال د خبریالانو لپاره یو د تاوتریخوالي څخه ډک یو کال و.
د نای یاد آزادو خبریالانو د ملاتړ ادارې د معلوماتو له مخې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې د دوی وهل ټکول، سپکاوی، بندي کول او داسې نور ګواښونه شامل دي. د افغان خبریالانو پر وړاندې د 2014 میلادي کال وروستی ګواښ د همدې کال د ډسمبر د میاشتې په لومړیو کې د کابل د استقلال په لیسه کې یو ځانوژونکې حمله وه چې افغان خبریال زبیر حاتم پکې لومړی ټپي او بیا په روغتون کې ساه ورکړه. کارپوهان وایي رسنیز فعالیتونه د خبریالانو حق دی او حکومت د قانون سره سم مکلف دی چې د دوی د ژوند خوندیتوب او فعالیتونو ته ډاډمن چاپیریال رامنځته کړي.
په خبرونو کې مو واورېدل چې د ننګرهار په بټي کوټ ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو په عامو خلکو ډزې کړې او یو شمېر کسانو ته یې مرجوب اړولې ده. د بټي کوټ ولسوالۍ چارواکي وایي نن سهار د دولت وسلوالو مخالفانو عامو خلکو ته هغه وخت مرجوب واړوله چې په ولسوالۍ د ځانوژونکي حملې هڅه ناکامه شوه. له ننګرهار د ازادي راډیو د خبریال شاه محمود شینواري راپور واورئ.
د ننګرهار د بټي کوټ ولسوال محمد غالب مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې د سې شمې په سهار شاوخوا 9 بجې د دولت وسلوال مخالفین په یو کورلا موټر او دوه موټرسایکل سپارول غوښتلې چې په ولسوالۍ ډلهیي ځانوژونکي برید وکړي. دی وایي دغه وسلوال د دې ولسوالۍ د حافظ ګوړې بازار د نادرخان په چوک کې د یو پولیس لخوا پیژندل شوي، پرې ډزې کړي چې په مقابل کې وسلوال له موټر راښکته شوي، پر پولیس او عامو خلکو یې پراخه بریدونه پیل کړي. ولسوال وایي په دې برید کې یو پولیس او دوه ملکي وګړي وژل شوي او شپږ تنه نور ملکي وګړي چې د زما شومان هم پکې شامل دي زخمیان شوی دي.
خو ته به ځاله اطلاع وا چې یو موټر به باروت نه ډکره او ځاتو کې زغاو دا انتقالانو چې ور سوالي ته را داخل شي دا د شي نه د خلکو څوک چې بدل ځای کې مرشد ته نظر شوی دی. بس په دې وخت کې یو د خلکو ځان ورزول او پولیسي وګړي شروع کړی دا زخمیان کړی دي شپږ کسان زخمیان ځل
د ولسوال په خبره د پیښې ځای ته سمدلاسه پولیس رسیدلي. وسلوال نښت رامنځته شوي چې دوه وسلوال هم وژل شوي او له چاودېدونکو توکو څخه ډک موټر ته یې چاودنه ورکړې ده. خو د بټي کوټ ولسوالۍ د سیمه ییز روغتون یوه ډاکټر د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې په دې پیښه کې د زخمیانو شمېر 10 تنه دی چې ټول عام خلک دي. څه موده وړاندې د ننګرهار د بشر حقوقو خپلواک دفتر هم په یوې خبري ناسته کې ویلي وو چې د تیر کال په پرتله په ننګرهار کې د ملکي وګړو د تلفاتو کچه لوړه شوې ده.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
تاسی هست آزادی رادیو خبرونی اورید. آزادی رادیو خبرونی ده سهار پا و بجه پیلیشی ده ماشام تر و بجه دوام کوی. ده هلمند ده سنگین ولسوالی اوسیدون که وی ده جمعی او سړی هوا پا رارسیدوی اکثر کورنه بی سرپنا ترشنه آسمان لاندشوان کوی. دوی وی دولت پا سنگین که ده عملیاتو او شخکرای شوی و ماینونو ده خونسا کول و وعده ده یوی ورزین بلی تزندوی. چل عمله هر ورز ماشمان تپیان و وجل کیجی. پا دی عراد الیاس دایی راپور واری.
د سنگین ولسوالی اوسیدونکو وایي دولتي چارواکو هغه ژمنې هېرې کړي دي چې د دوی سره په یاد ولسوالۍ کې د امنیت د ټینګښت او هلته د وسلوالو لخوا د کرل سوو ماینونو د خونسا کولو برخه کې کړي وي. دوی چې د هلمند د ژورنالیستانو دفتر ته په شکایت راغلي و ازادي راډیو ته وویل اوس هم کوڅه په کوڅه جنګ روان دی او هره ورځ ښځې او ماشومان پکې وژل کېږي.
روزمره خلک ماینونه ویي، مرمۍ ولي، کورو کې اوانونه مشلي، ښځې او کوچنیان نر او ماشومان ټول په جنسۍ کې روزمره بسترېږي. امنیت نشته، دولت په دښ کې دی، طالب په وطن کې دی. موږ کوم موږ ولس ته ډېر مشکلات سره مخامخ دي. زموږ ژغ هیڅوک نه اوري. زموږ د کتورې پاته دي، کورونه مو نړېدو دي، بسترې وای وای ونان ټول دورې پاته دي. سړک کله سړک پر باندې، کله لار پر باندې. یو مریض چې راوړي د سکلا پر لار راوړي، په یو شهر کې د شپخانې نه رارسېږي.
که څه هم دولتي چارواکو په سنګین کې د افغان ځواکونو په ضد روان جنګ په لومړیو کرښو کې د بهرنیو په خاص ډول د پاکستان د پوځ د جنګیالیو د موجودیت خبره تایید کړې ده، خو د سنګین خلک وایي د کندهار او هلمند یو شمېر ولسوالۍ په شمول د سنګین څخه هم ګڼ شمېر ځوانان د طالبانو په لیکو کې د دولتي سرتیرو په ضد جګړه کوي.
د سنګین، د مشاکله، د باغران، دغه ټول راځي، دا ټول هم په دغه کې جنګیږي. شاید خارجان هم پکشي کې وي، د پنجابیان او خلک هم پکشي کې وي، چون موږ لیدلی نه دي چې اوس موږ درته وایي. شاید دا خلک ټول ورسره وي، خو هلته ډېر امن خراب دی، هیڅ امنیت نشته بیل دغه ولسوالی ما شو.
په سنگین کې جګړه روان مریض کال په اوړي کې پیل شوه، تر دې دمه ویل کېږي د څلور درو په شاوخوا کې ملکي او نظامي کسان پکې وژل شوي دي. د سنگین په ولسوالۍ کې په تیرو اوو میاشتو کې د روانې جګړې له امله د سنگین د ټولو یو 80,000 کورنیو څخه یوازې 15-30,000 پورې پاتې دي، او نور ټول یې د هلمند یو شمېر ولسوالیو په شمول کندهار او ځینو نورو ولایتونو ته کډه کړې ده. د سنگین یو اوسیدونکی نسیم وایي په سلګونو کورنۍ د سرپنا په لټه کې تر شنه اسمان لاندې په یخ هوا کې شپې او ورځې تېروي، خو چا مرسته نه ده ورسره کړې.
خلک مالته ډېر د یخه په عذاب دي. هلته وروره یو ساعت په سرای کې، دوه ساعته پر دښ باندې، نخ یا مسته. زموږ خلک هلته در به دره دي، ډېر په عذاب دي. د دې ژمي سره بیا بیخي په عذاب دي. نو موږ پر مرکزي دولت باندې غږ کوو، پر جمهور باندې غږ کوو، چې زموږ د سنگین د ولسوالۍ پر لحاظ د خدای غم دی ژر در ژر وخوري، عملیات به شروع
شي. د هلمند والی وند عمر ځواک کوي په سنگین کې د ډیرو پراخو پر لپسې عملیاتو اړتیا شته چې باید د مرکزی حکومت له خوا تر سره شي. ځواک ازادي لري ټول کته هم افغان ځواکونه په سنگین کې پر وځه حاکم دي، خو په هلمند کې مې سرتیری دي، انجنیري او ایټمونه د شوال عمله نسی کولای په وای سر په شتوګه په ټول شمالي ولسوالیو کې عملیات وکړي. ځواک زیات کړ په دې اړه د لوړ پړو چارواکو سره خبرې کړې دي.
تیر څل کې هم د عملیاتو وعده یې راکړې و چې باید موږ خپله هغه قوتونه او یا هم هغه تجهیزات چې تاسو اړتیا ورته لرئ هغه به ډېر ژر تاسو ته درکړو. خو بیا هم زموږ ټینګار یوازې په همدغه دی چې په لوړه کچه باندې په شمالي هلمند او د شمالي هلمند په هغه نامو سیمو کې عملیات وشي چې هغه ژر تر ژره د وسلوالو مخالفینو له شتون څخه پاک شي.
سنگین د هلمند په شمال کې د مساکله، کجکی او نوزاد ولسوالیو ترمنځ ستراتیژیک موقعیت لري چې په تیرو لسو کلونو کې اکثره سیمې د وسلوالو په ولکه کې وي، او په سږ کال کې د خپلو درنو او ډلهییزو بریدونو له امله ځینې نورې سیمې هم په خپله ولکه کې راوستلې. ځینې سرچینې وایي په سنگین کې د موجودو قومونو او د هغوی د یو شمېر مشرانو ترمنځ د مرستو او پروژو د اختلاف څخه وسلوال توانېدلی دي چې په اغېزمنه توګه استفاده وکړي او جګړه په خپله نفع پر مخ یوسي. ازادي راډیو هلمند.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي. محمود الله خوست خلی کلی زما په نظر ډیر مشکل کار ووی چې کابینه په یو لار حرکت وکړي. ځلان لیکلی د ولسی جرګې د استازونه زما دا غوښتنه ده چې د ولس مشر هیڅ معذرت ونه مني او په مستقیم ډول د کابینې د معرفي کېدو غوښتنه ځنې وکړي. احمد شاه بیا لیکلی دی چې له کنړ څخه لیکلی دی چې زه د ښاغلي غنی نه غواړم چې د نړیوالې ټولنې نه په جدي ډول غوښتنه وکړي چې د افغانستان هوایي قواوې په خپلو پښو ودروي. محمد نبی له هلمند څخه لیکلی دی وایي له اشرف غنی څخه زما غوښتنه دا ده چې خپلې هغې ژمنې عملي کړي چې د انتخاباتي کمپاین په لړ کې له خلکو سره کړي وي. دوی بجې او دیرش دقیقې شوې د خبرونې نمایي برخې ته رسیدلی او د دې خبرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، خو تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته چې جان اقا لیکو ځای اوروي.
د افغانستان ولسی جرګې وایي ټاکل شوی چې د دې جرګې یو هیئت نن د کابینې په اړه د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره وګوري. د ولسی جرګې مرستیال صدیق احمد عثماني چې نن د جرګې مشري کوله په عمومي غونډه کې وویل هیئت به له جمهور رئیس غنی سره د کابینې په اعلان کې د زن په اړه خبرې وکړي. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي دوی به په ټولو وسط وسلوالو مخالفانو پر وړاندې له سیمه ییزو پاڅون کوونکو سره مرسته وکړي. دا خبره د کورونا چارو وزارت ویان صدیق صدیقی نن ازادي راډیو ته وکړه. دا مسله له هغې وروسته مطرح شوه چې د کونړ په دانګام او نورګل او دغه راز د کندهار په میوند ولسوالیو کې سیمه ییزو پاڅون کوونکو د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې د حکومت له نه همکارۍ شکایتونه وکړل. په پاکستان کې هغه سړی اعدام شو چې په 2003 کال کې د پخواني جمهور رئیس جنرال پرویز مشرف د قتل هڅه کړې وه. د ایران په مرکز تهران ښار کې د هوا د سختې ککړتیا له امله شاوخوا 400 کسان د زړه او تنفسي ناروغیو له وجې په روغتونونو کې بستري شوي. اسرائیل وروسته له هغې خواښي څرګنده کړه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په لږ تفاوت سره د هغه پریکړه لیک مسوده رد کړه چې له لویدیځې غاړې او ختیځ بیت المقدس نه د اسرائیلو د وتلو او په 2012 کال کې د یو خپلواک فلسطیني دولت د جوړېدو غږ کوي. د کاناډا پولیس چې د دې هیواد په لویدیځ ښار ایډمنټن کې د یوې اته کسیزې ډله ییزې وژنې په اړه څېړنه کوي وایي داسې بریښي چې دا یوه کورنۍ شخړه وه او یو سړي دا قتلونه کړي. او د امریکا پولیس وایي په یوې غمجنې پیښه کې یو 2 کلن ماشوم په غلطۍ کې خپله مور د توپانچې په ګولۍ ووژله. اوس هم اقتصادي خبرونه واورئ.
محترم اردوونکو، په موخه اقتصادي خبرونو ته، د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د افغانستان لوی او ملي پروژې باید په ښه توګه پر مخ یوړل شي او څارنه هم په جدي توګه وشي. جمهور رئیس غنی دا خبرې د افغانستان د عامه ګټو وزارت له چارواکو سره د لیدو پر مهال وکړې. ښاغلی غنی وویل چې د عامه ګټو وزارت باید زیربنایي پروژو ته چې پکښې د سړکونو جوړولو پروژې هم شامل دي ډېر پام وکړي. د افغانستان جمهور رئیس وویل چې د عامه ګټو وزارت 90% کارکوونکي باید په تخنیکي برخه کې او 10% نور په اداري برخه کې کار وکړي. د افغانستان د کرنې وزارت نن د هیواد په لس ولایتونو کې 19 د مرغداري د پروژو قراردادونه لاسلیک کړه. د کرنې او مالدارۍ د وزارت سرپرست سلیم خان کندوزی د دغه قراردادونو د لاسلیک کولو په لړ کې خبرګان ته ویل چې د دغه پروژو مالي لګښت 120 میلیون افغانۍ دی چې د جهانی بانک لخوا د کرنې وزارت ته ورکول کیږي. نوموړي زیاته کړه چې د ملي باغداري او مالداري د پروګرام لخوا به په هر ولسوالۍ کې 500 کورنۍ ته سل چرګان د خوراکي موادو سره ورکول شي. د ښاغلي کندوزی په خبره د دې پروژو د عملي کولو سره به د افغان ښځو اقتصاد په خپلو پښو ودرېږي او له بلې خوا به هیواد ته د نورو هیوادونو څخه د چرګانو او هګیو واردېدل کم شي. نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینې بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8500 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 10 افغانۍ او 90 پوله، یو پوند 90 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ او 50 پوله، او د اماراتو یو درهم 15 افغانۍ او 90 پوله، زر ایراني تومان 14 افغانۍ او 40 پوله، او زر پاکستاني کلداري 1500 افغانۍ.
د خو سوداګر او پنګوال وایي چې د ولایت وارداتي برېښنا راشي نو دوی به په خوست کې د تولیدي فابریکو په جوړولو پنګونه وکړي. نجیب الله خیل په دې موضوع راپور لري.
د خو سوداګر او شتمن خلک وای سره د دې چې خو د کاروبار لپاره خو مناسب آب و هوا لري، امنیت هم ډاډمن دی او د پانګوالو سرمایه هم پکې خوندی ده. خو بیا هم د برېښنا د نشتون له کبله دوی زړه نه ښه کوي چې خپلې پانګې د بهر نه خپلې سیمې ته راولېږدوي، او په دې توګه لږ تر لږه د پلاستیکي توکو رخت یا ټوکرو او خوراکي شیانو وړې وړې فابریکې جوړې کړي چې هم ورسره خلکو ته کاري فرصتونه په لاس ورشي او تر څنګ د هېواد اقتصاد هم ورسره پرمختګ وکړي. د الف شاه منګل په نوم یو تن زوی سوداګر آزادۍ راډیو ته وایي چې
په خوست کې چې برق نه وي هیڅ شی نه کیږي، په برق پرې هر څه تړل دي. برق چې وي په برق نه د رخت فابریکې رتلای شي، د چپلاکو فابریکې رتلای شي، اوسنت پرکونه جوړدای شي، مګر دا چې برق نشته دا هر څه په ټپه ولوړ دي.
خوست خاروال کرامت خان خپلواک وایي خوستي سوداګر په پاکستان او عربي هیوادونو کې شخصي فابریکې لري، خو دلته برېښنا نشته نو دوی نشي کولای خپلې فابریکې خوست ته راولېږدوي، ځکه په اوسني وخت کې برېښنا او پانګونه سره تړلي دي.
خلک شتمن دي، پانګوال دي، دوی په کراچۍ، دوبۍ، په اماراتو کې فابریکې لري، کارخانې لري، خو متاسفانه چې په خوست کې دا زمینه سازي دي دې پوره نه ده شوې. دلته صنعتي پارک افتتاح شو، خو د دې لپاره حرارتي برېښنا ته ضرورت دی چې قیمت یې ټیټ وي. مینان د خوست صنعتکاران په عمومي کې غوښتنه دا ده چې باید دوی خپل حرارتي برېښنا ته د دولت توجه وکړي.
د خوست د برېښنا شرکت رئیس مایل شاول چې خوست ته د برېښنا په انتقال عملا مقدماتي او لومړني کارونه پیل شوي دي.
د افغانستان برېښنا لوی اجرایوي شرکت عمومي رئیس په 13 میاشتو کې ژمنه وکړه چې خوست ته به وارداتي برېښنا انتقال شروع ورسیږي. نو عملا په دې باندې کار پر روان دی. په مرکز کې
د خوست ولایت مقام د عامه اړیکو مسؤل بریالی روان مني چې د ارزان او دوامدار برېښنا نشتون په خوست کې د پانګونې مخه ډپ کړي. خدای زیاتوي چې دا مسئله نه یوازې په مشخص ډول اړوند وزارت سره شریکه کړي، بلکې د ویډیو کانفرنس له لارې په خپل ولسمشر اشرف غنی ته هم وړاندې کړي ده.
خوست د وارداتي برېښنا را لیږ د خوست پرمختګ لپاره او په خوست کې د سرمایه گذاری لپاره ډیر اړین دی. اړوند وزارت او په مجموع کې مرکزي حکومت ژمنه کړې ده چې وارداتي برېښنا به لوګر او پکتیا او بیا خوست راځي.
کتون کې په دې باور دي کچېرې په خوست کې د برېښنا د تولید په موجودو سرچینو اساسي کار وشي، د اوبیز برېښنا لپاره یو شمېر واړه بندونه جوړ شي، همدارنګه د لمر او بادي لښته سرچینو څخه هم ګټه پورته شي، نو ترلاسه شوې برېښنا به د دې ولایت ټولو برخو ته بسنه وکړي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روان خبرونې په دوام کې د انصاف په لټه کې او حقیقت سره پروګرامونه لرو، خو مخې تر دې پرون د بلوچستان په کیچ سیمه کې د دروتنو په مرمیو سوري مړی ترلاسه شوی دی. له دې سره د حکومت شمیر له مخې سږ کال په دې ایالت کې د موندل شویو مړیو شمیر 144 تنو ته ورسید. د دې موضوع په اړه له کوټې څخه د ازادي راډیو د خبریال بارک والمی اخیل راپور واورئ.
په بلوچستان کې د اوسنی ایالتي حکومت لپاره تر ټولو لوی چیلنج د ورکو خلکو موندل او د هغوی د وژل کېدو او د مړیو د موندلو د لړۍ پای ته رسول دي. خو سږ کال هم د تیر حکومت غونډې په دې ایالت کې نه ورک خلک وموندل سول او نه یې د وژنې لړۍ تم سوه. د سې شنبه په ورځ هم د ایران پولې ته نږدې د کیچ زلې لمن سیمې د درو تنو مړي وموندل سول چې د پیژندنې لپاره د تربت ښار روغتون ته یوړل سول. د سیمې لیویس پولیس وایي چې مړي یوه ورځ مخکینی معلومیږي او درې واړه پر سرونو، سینو او مخونو ډزو وشتل سوي او بیا په یوه دښته کې غورځول سوي دي. په وژل سویو کسانو کې یو د مند او بل د دشت سیمې بلل سوی خو درېیم تن نه دی پیژندل سوی. د دوی د وژنې علت څرګند نه دی، خو د ورکو بلوڅانو د ملاتړ سازمان مشر ماما قدر بلوڅ وایي چې دغه درې واړه کسان د ورکو بلوڅانو له ډلې څخه وو.
شکر دا خلک دي.
د بلوچستان د داخله چارو دفتر په خپل کالنی رپورت کې ویلي چې په 2014 میلادي کال کې د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې د 144 تنو مړي موندل شوي دي چې وایي په هغوی کې 140 تنه د پیژندلو نه وو. خو په پیژندل شویو کسانو کې 1 مړي د بلوڅانو، 15 مړي د پښتنو او 19 مړي د نورو قومونو د خلکو وو. د ورکو بلوڅانو لپاره د غږ پورته کوونکي سازمان مشر ماما قدر بلوڅ بیا په تېرو 12 میاشتو کې د موندل شویو مړیو شمېر تر حکومتي شمېر 2 چنده زیات یادوي او وایي چې تر تېرو حکومتونو د اوسني حکومت په وخت کې د ورکو بلوڅو زیات خلک ورک شوي او وژل شوي دي. د یادونې وړ ده چې په بلوچستان کې په تشدد د وژل کېدونکو کسانو د خرابو مړیو د موندلو لړۍ شاوخوا 15 کاله وړاندې پیل شوې او لا هم روانه ده. د ورکو بلوڅانو لپاره د غږ پورته کوونکي سازمان د شمېر له مخې د ورکو بلوڅانو شمېر 20,000 تنو ته ورسېد او د هغو ورکو خلکو چې مړی یې موندل شوي شمېر 6,000 تنو ته ورسېد، خو حکومتي شمېر تر دې ډېر کم دی.
انصاف پلټه کې
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې روان ورځ تیر شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دورین، خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې متقاعد افسر عبدالقاهر چې د کاپیسا ولایت اوسیدونکی دی وایي چې د پروان ولایت د بګرام په ولسوالۍ کې د ملک بابا په نامه یو ملک ځمکه غصب کړې، د وهلې ټکولې او د مرګ ګواښ یې ورته کړی دی چې له خپلې ځمکې باید صرف نظر وکړي.
مشکل ما ایتو راست که دم وقت که افسر بودم در میدان
زما ستونز دادا کله چې زه افسر وم په میدان کې شاوخوا 24 کاله مخ کې د میدان په خلو کې مې له قلعه خوجایانو شپږ بیسوی ځمکه واخیسته. په 2 کال کې زه مهاجر شوم، ایران ته ولاړم. د 14 کلونو وروسته چې راغلم دغه جایداد مې 2 کسانو په خپل منځ کې ویشلی وه. بلاخره له دې امله چې زه د کاپیسا یم خپل وی دلته ډیره ده. ما په 2 کلونو کې د غزمکې نیمایي لاس ته راوړه چې هغه هم په محکمه کې د ځمکې خاوند خط راکړ چې ما خرڅه کړي. هغوی ویل بیرته ورته تسلیموو. نو ویل یې چې زما پلار خرڅه کړه، له اوله یې خپل اسناد نه راوړي او اوس یې چې راوړل نو ځمکه یې بیرته ورکوو. په محکمه کې اقرار وکړ او سند یې هم له ما سره دی. یو بل قومندان وزیر هم تقسیم کړی و، زما 3 دوکانونه یې خرڅ کړي وو. هغه هم په محکمه کې خط ورکړ چې غصب کړی مې نه ده. د هغې د محکمې اسناد هم لرم. نو دلته زما د جایداد په نیمایي کې یو ملک 3 دوکانونه جوړ کړي چې 2 ځلې ورته ولاړم، هیڅ زما غم ونه خوړ. او ویې ویل چې دغه ځای ملک بابا مونږ ته راکړی. ملک بابا ته چې ولاړم 2 کسانو ته یې ویلي وو چې دی ووهئ. هماغه وه چې د روژې میاشتې په 24مه یې زه ووهلم او د روژې په 20مه یې ما ته د مرګ ګواښ وکړ او ټیلیفون کې یې د مرګ اخطار راکړ او سخت په قهر وه او ښکنځلې یې کولې. نو زه پروان ته ولاړم، دوسیه مې ولسوالۍ ته راولېږله. تر اوسه ولسوالۍ نه ملک راوغوښت او نه یې جلب کړ. هیڅ چیز ما سنه و نلوستله.
روان کدن دولسوالی دولسوالی تا بال نو ملک جلب کدن، نه هیچ سنه ما را کس نمیخوانه.
اتاسو طول از مکه توم روال ملک بابا سربیر استاسو دزمکو پا غصب که نور کم کسان لاست لری وز دزمک توک ندر کهی؟
ای خو نصف وزیره که امی قماندان وزیر سایب زمین گرفته بود
ده دی نیمایی قماندان وزیر نیولی و چی رای کرده نور نیمایی ته جالی اسناد جور کردی چې د پروان په محکمه کې دی امکان لري چې دغه موضوع په قانوني ډول حل شي. د عبدالمالک په نامه یو قصاب چې د غلام علي سیمه دی جالی اسناد یې ځمکه ته جوړ کړي. دلته مې 2 اتاقونه جوړ کړي، نانوایی ده، هوټل دی. زه چې ایران ته تللم ده په جالی اسنادو خرڅ کړي.
غلام علي فروخته جایداد مرا 20 لک، دوینامی ما در محکمه هستیم.
پا چای خرچه کرده؟
بر عبدالمالک فروخته.
واسه تاسو چوم رزمه که پاتی دی؟
چای بسوه و شانزه بسوه زمین سند اصولی ما بدست دارم.
شپک بسوی و دری بسوی چه دزمه که خوان تقسیم کردی و او خرچه کردی و هغم بیر تنی ولی چه اوز می پکی و کوتا جوڑه کردی ویریگم چه بیر تیرانا وانخلی اختار را کردی دا غزور واکو چه دا هم بیر تا در نخلو زهیز کار نلرم هم دل تا پروتیم اوز می دوسیه دا بگرام ولسوالی پا جنایی چانگه که دا غملک چه دی بادیگاردان لری یعنی یو بدماش دی پا مرگ هم گواخلیم
خوشای منصب بودم از ما هیچ کسی نیست به طور است که نمی ملکی از بادیگاردا داره و یک بدماش از دگر اختار مرگان برای ما داده
مونگ دا غزمه که پاره دا ملک بابا نظر هم را خیسته ده
دست دواک دا کلی ده دا اشتباه ده ما سره ایچ معاملی نلر آقا
یعنی تاسو وای چه دی موضوع که ما ایت مداخله نده کری او دودو ازمکه ما نده نیولی او لزور نام استفاده نکوی؟
اصلا
ده عبدالقاهر دزمکه پا آرامو ده پروان ولایت ده باگرام لولسوال عبدالشکور قدوسی سره مرکه وکړه او پسر که ما تریده ده غستون زی پاره پختنه کری ولسوال سب تاسو ده دی پاره چه وای چه ده مشکل څنګه ده تاسو پا دی آره معلومات لاری؟
زخو با فاسیان آقا روزانه دیر مراجعین دلتا مراجع کوی او داسی مشکلات دیر دی دلتا زخو پایاب نلارم چه دا مشکل کن وقتی او دا خلایم وای چه اشپک میاشته کیجی چه زخو تاک را تاک هم دیل لپاره او زخو دون پا حافظه بی ندی چه دا سعیدی که ندی یعنی مقصد چه را بیز آقا هر مشکل چه دیر ملک بابا سره کنه هم او هغه سره مرسته کوم چې دا مشکل حل کیږي
دوی وایي چې دا شپږ میاشتې کیږي چې دا د ولسوالۍ جنایي مدیریت ته راغلی دی او تاسو دفتر ته یې څو ځله مراجعه کړې ده او دا وایي چې دا ملک بابا یو زورور کس دی بادیګاردان لري وسله لري
خورې داسې دي پوه شوې د باګرام ولسوالۍ دو لکه نفوس لري داسې قضایا ډېر دي او دا جنجال د زمین په جنایي هېڅ اله نه لري دا حقوقي بڼه لري حقوقي حقوق مدیریت لرو څارنوالي دي محکمه دي دی په هغو اړه دا سړی چې هغه خبره زه نه منم چې دا جنایي مراجعه کوي او جنایي دا کار نه کوي دا حقوقي بڼه لري حقوقي به حقوق مربوط دي ولې جنایي تاک را تاک کوي
یعنی دوی دو حقوق څنګه تاسو معرفي کوي
دا حقوق دي دا حقوق باندې دا حقوق حقوقي باندې لري او په حقوق علاوه لري چې لای ولې دا تاک را تاکلی
دا یو خبره تاسو ته ایدوي چې ملک بابا یو زورور کس دی د دوی زمکه غصب کړي او کانتینرونه پیښې
یو ملک دی دا خلک ملک تاکل دي او دا پروسې د ملک تاسو دي چې خلک وتا کی سړی نه
کولی
ځان ملک وتا کی دا ملک بابا چې دی ملک بابا خلک وو ملک تاخري دي او سړی نه چې دی یو سړی ملک ځان نور خلک پزور وتا کی دا ملک بابا خو ملک د خلک دی ملک بابا چې دوره وای دی ولی ملک تاخري دي
هو کا بر حق او شرعي اسناد د دې مکه
ثابت دي چې د محکمې سرانوالي بر حق ثابت دی د مدرک له په اساس سره چې مدرک ولري سرانوالي حکم کوي چې دا عبدالقهار بر حق دی قومندانی ته امر ورکوي چې دا حق دی
او ولسوال صاحب کده بر حق او شرعي اسناد لري تاسو ته مراجعه وکړئ نه تاسو دا ژمنه کوي تعهد کوي چې دې ته به داس مکور وسپاري
دا ژمنه 100% کوم چې دا حق دا به ته ورکړم
څه واخه غوي تاسو تر درشي
اوس خو زه وویل چې زه په دفتر کې هم هغه ورور رابطي ما ته چې زه وګورم چې خبره څنګه دي یعنی زه په دفتر کې هم 24 ساعت رسمیت په وخت کې همیشه په دفتر کې هم رابطي په دفتر چې تاسو اړیکې لري وایي چې زه په دفتر کې زه هغه نږدې وګورم چې خبره څنګه دي
او کور ودان ولسوال صاحب ژوند دې اوس مهرباني
وکړه
تر دغې مرکې یو ساعت وروسته موږ ته د باګرام ولسوال عبدالشکور قدوسی د ټلیفون په کرښه وویل ملک بابا یې حاضر کړی او هغه وایي چې له داسې یوې قضیې خبر نه لري خو موږ د باګرام له ولسوال څخه د دغه موضوع تر څیړنې وروسته د بلې مرکې غوښتنه وکړه چې د ستونزې تر څیړلو وروسته به په راتلونکو خپرونو کې تاسو یو وار بیا د دغه مسلې له حاله خبر کړو تاسو هم کولی شئ خپلې ستونزې له موږ سره شریکه کړئ زموږ د ټلیفون شمیره ده 029829020
حقیقت صدای
لا دولتی چارواکو او مسؤولینو سره مخامخ تودی او جدی خبری
د حقیقت صدای د خبرونه درنو اوریدونکو سلام داونه د خبرونه از اجمل تورمان وړاندې کوم په افغانستان کې د ناتو د جنگي ماموریت د پای ته رسیدلو سره سم خلکو ته په دې اړه اندېښنې پیدا شوې چې آیا افغان ځواکونه به وکولی شي چې په هیواد کې امنیتي مسؤلیتونه په یوازیتوب سره سنبال کړي او کنه. د دې ترڅنګ یو شمېر امنیتي کارپوهان هم د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د افغان ځواکونو په عملیاتو په انتقاد سره وایي چې که افغان ځواکونو سره د تجهیز په برخه کې مرسته ونه شي نو ناشونې ده چې روان کال د حکومت د وسلوالو مخالفینو په وړاندې عملیات په یوازیتوب سره په ښه ډول پر مخ بوسي. موږ د دغو اندېښنو د لرې کولو لپاره او دا چې د افغانستان د دفاع وزارت تیاری په دې اړه څه دي د دغه وزارت د ستر درستیز د اپراسیون د رئیس تورن جنرال افضل امان سره مرکه کړې چې ستاسې پام ورته را اړو. خاقلی امان کرته وای چې تاسو څومره تیاری لرئ د دغو امنیتی مسؤلیتونو د اخیستلو لپاره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ وطنوال به شاهد یې چې د افغانستان ملي فوج په دې تیر شوي کال کې ټول هغه مسؤلیتونه مکلفیتونه چې زمونږ په غاله و مستقلانه هغه اجرا شو، د پلانګذاري نه شروع تر سوق ادارې پورې ټول خاص عملیاتونه او کماندو عملیاتونه په هماغه نقطې نظر چې تعدید کوم چیرته چې د عملیاتونو موږ سرته ورسېدو او زمونږ قوتونه زمونږ ځواکونه او زمونږ جزتانونه او قرارګاګانې دا د تجربه لري او دا مهارت او ممارسه لري چې په مستقلانه سره د دشمن په مقابل کې خپل عملیاتونه او په خپل دفاع د تامین صلح او ثبات په خاطر دا به اجرا کړي. په دې کې انشاءالله موږ کوم تشویش نه لرو، دا په دې تو کله مخکم ډیر ښه تجربه لرو او پس له دې خپل خلکو ته دا اطمینان باور کوچه د افغانستان وسلوال فوز خاصتا اردو قوتونه ځواکونه قادر پدې دي چې د وطن دفاع وکړي او د تروریزم پر ضد وجنګیږي او دا ملکه او دا ممارسه پدې کې شته او دا قابلیتونه پکې موجود دي.
بله خپله من تاسو ویل چې تر ډیره تاسو د عملیاتونو تر سره کړل، څومره ستاسو په نظر باندې افغان پوځ په دغه ماموریتونو کې بریالی و؟
که د 2013 کال چې تیر شو مونږ به شاهد نه یو، بلکې د افغانستان ټول ولسونه پکې شاهد دي چې دشمن تحرکات لرلې، ولی خوشبختانه په ټول افغانستان نه په سطح ولسوالي نه په سطح هغه نقاط استراتیژیک چې زمونږ هدف و چې باید هغه ته وساتل شي او ثبات پکې تامین شي، داسې نقاط په دې وطن کې نشته دی چې د افغانستان د خلکو د دشمنانو په لاس کې وي. فقط دشمن هم هغه پخوانی تکتیک د میګذاري نه، د انفجار نه، د دری انتحار نه او نور تعدیدونه سوء استفاده کوي، ولی په جبهات او په مختلف نقاطو کې چې کوم دستاورد ولري په دې تیر شوي کال کې هیڅ دستاورد هم نه لرل، نه امیدوار یو چې په دې نوي کال کې هم برای زمونږ سره وي.
خو ښاغلی امن، ځینې امنیتي کارپوهان د دانګام عملیات ته پام سره وایي چې هلته وسلوال مخالفین په لومړیو کې بریالي ښکارېدل او مخکښ ول، او دې ته پام سره وایي چې راتلونکی کال شاید ستونزمن کال وي د افغان ځواکونو لپاره، ځکه چې د ناټو ماموریت هم جنګي ماموریت پای ته رسیږي او په ټوله کې امنیتي ځواکونه ټول مسؤلیتونه اخلي. ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟
زه به خپل ټولو منصوبینو ته دا مبارکي وایم او د ټول خلکو ته مبارکي وایم چې د دانګام هغه تهاجمي عملات چې لس ورځې دیارلس ورځې مخکې شروع شوی و په خیر سره سرته ورسېد، او هغه استراتیژیک نقاط چې د دشمن په لاس کې و د افغانستان د اردوی ملی منصوبین او د پولیس ملی منصوبین پکې میشته دي، او هغه منطقه زمون د قوتونو لخوا مدافع کیږي. او که کوم چیرته هم داسې دشمن وایي چې داسې برخوردونه وکړي،
یعنی په ټوله کې شنو استاسې تسلطان ده،
ډېرې کمې منطقه لا پاته دي چې هغه منطقه هم تصفیه شي. نور هغه استراتیژیک نقاط چې دشمن پکې میشته و پرغل کې هغه نقاط ټول د افغانستان د ملي اردو او د افغانستان د ملي پولیس په لاس کې.
په دغه بری کې تاسو څونه تلفات ورکړل مثلا په څو ورځو کې په ټولیز ډول؟
تر هغه پورې چې تشنج و دهشت افغانی و او یرغل و د دښمنانو زمونږ تلفات کاملا ناچیزه وه، گرچه دیر متاثر و متاسف و پدی که چه که یوه سرباز مون شهید ولرو یا زخمی همی مون ده پاره ده ناامیدی و دیه سوال دهی مون پا خپکی گو، ولی پدی تهاجمات چه دشمن دیر تلفات و لیدل زمون قوتون تلفات بیخی دیر کم و.
فکر کوئی چه لامل چه و ولی مثلا افغان زواکون اونه توانه دل چه پا لند و رازو که پدی صورت چه مثلا مونگه دونه امکانات هم پلاس که لرو او زمنان دناتو ملگرتیا هم رسارا و ولی ونه شل که ولی چه پا لند وقت که
دا واملون خود تاستم با معلومی یلتا خود دیر استراتیجیک نقاط دی پدی دانگام که و پا کنرو که جنگل زار دا غ منطقه کوهستانه دی دا منطقه او مخکې له دینه چې ګرچه مونږ آمادګي لرلې د دفاع لپاره دغه منطقه او زمونږ یو جدتان پکې میشت و او هغه جدتان تر آخر پورې د دې منطقې نه دفاع وکړه، ولې له بده مرغه هغه ستراتیژیک نقاط د دشمن په لاس کې متاسفانه دی او څو ورځې مخکې و او مونږ هغه قابلیتونه چې بمبار د هوایي ته ضرورت ګرچه دا دوستان مونږ سره یوه دوه ورځې کومکونه وکړو مگر خپل زمون تیاری بیا تجویز شو اگر نقاط چه دشمن پکی مشته و یا موزیگان لیلیلی اگر زمون ده قوتون ده یعنی دوایی قوتون لخواست سرکوب شوی وی او ده عوامل سبب شو چه یو تو ورزی ده مسئله گرچه مون پا جنگ که و مگر نوی قوتون ده کابل نمون تجویز و که اولتا مون لیگلی وی و در این زمان زن نور مشکلاتون پکی وی چه ده مدت تقریبا دلسو دولس ورزو تا دوام بکن، مگر پا هر صورت پس لده دوام نه برای اوس ده اردو ده منصوبی نه ده قرارگاگانی که چه حالتا پده فعالیت که مصروف دی زبا ستاس پنمان دیگه مقویت مبارک بادویم چه اگر دستاوتونه چه مونگ پا پلان که و اگر تر او رسید.
بله خاقلی من تاسو ویل چه پا زینو برخ که مثلا آوائی برخه که تاسو سره مرستې وشي مثلا د ناتو ځواکونو لخوا، ولی آیا موږ خپل افغان پوز په دې برخه کې ستونزه لري، مشکلات لرو؟ موږ
خدا مشکلات تر واده پوره شته دي، ولی په یاد نه ده
زموږ په څو وخت نه دی او تر څو وخت به دوام وکړي.
خدای دې وکړي چې په دې نږدې راتلونکي وخت کې به دا مشکل به عمل شي.
یعنی اقدام شوی دی؟
موږ خپل پیشنهادونه په مقرر سره دوستانه ته پیشنهاد کړي او دا ظرفیتونه ورځ په ورځ موږ تر رسیږي او دا مشکل به عمل شي.
خاخلی من ډیر پاره چې پراتلونکي کې مثلا دغه د دانګام جګړه چې وچه د داسې مسایل نه مخنیوي وشي وقایوي څه په پام کې شته چې پراتلونکي کې
دا د دانګام جنگ یا د دانګام عملیات د دې نه موږ ډیر ښه مستقلانه تجربه واخیستله. موږ تدابیر لرو چې پس له دې نه په نورو ځایو کې د ثبات د حفظ په خاطر خاصه تدابیرونه ولرو چه اغا زمان پا پلانو کشته دیم.
بله ویلکی گی چه پا دریگونو خبرو که چه ده افغانستان پاکستان او ناتو زواکونو ترمند شوی ده حمایوی عملیات بارم خبری شوی دی، مثلا که چه ره پاکستانی زواکونو حقوا ده پول عملیات که دی خواب حمایوی عملیات زکه که گی چه پتن زایودی نجور نشید دخمن ده پارا پا دی برخی که چمره پرمختک شوی ده چمره کار شوی تروس پری؟
مونگ ده ده پارا خاص یو تردالعمل پلاس که لرو چه امیدواره چه پده ختم دیدی ترزالعمل دست امانگی برای ایجاد کن او اعتماد سازی بیو که چه پس لادن کولوشو چه مشترک نه امانگی عملیاتون مونگ و ده پاکستان ده دوستان سر پده دو طرف ده خط دیورن دا به اجراشی او امیدواره یو چې دا به ډیر ښه دستاورد ولري.
ښاغلی من په د افغانستان په جنوبي او ختیځ ولایتونو کې د ناامنیو خبرونه چې خپریږي ډیر ځله تاسو نظر څه لري چې دا بیرونی لاسونه دي او کنه داخلي لاسونه هم دي چې په دغه ناامنیو کې ښکیل دي؟
زه فکر کوم چې دا ډیرې تکراري خبرې وي. ټول د افغانستان خلک او موږ تاسو په پوهیږو چې د دې عوامل به څه وي. فکر نکنم چه دیتا
یعنی کورنی مسائل نشته پده که تاست؟
کورنی هم پکشته دی، بیرونی عوامل هم پکشته دی، دا دو بول داری، هم داخلی بول داری، هم خارجی بول داری، چه دا کارشناسان و نور دوستان پده اکلا دیر غیگی دلی دی او مونگم پا پوی چه دا عوامل سر با مونګخته یو چې مبارزه و
د غوڅ ملاتړ په نوم باندې ناتو نوې ماموریت څومره باغیزمن وي دا
مونږ ډیر امیدوار و چې د دې وطن د دفاع په خاطر مونږ مستقلانه به عمل کو او د ناتو او بین المللي جوانی جوامین هم زمون تقاضا داده چې هغه تعهداتونه چې مونږ سره کړي دي هغه به هم په عملي سره مونږ مطمئن یو چې هغه به هم سرته ورسیږي چې هغه په تعلیم و تربیه کې په کشف و استخباراتو کې په نورو منابع چې مونږ یې ورته نیازمند یو دوی به د افغانستان اردو حمایه کوي او په دې حمایه کې مونږ مطمئن یو چې انشاءالله دا کار به کیږي.
بله ښاغلی من د وروستۍ پوښتنې په توګه غواړم وپوښتم چې ولسمشر ویلي ول چې ښاري ګارنیزون به جوړیږي، دغه ښاري ګارنیزون جوړیدل به تر څومره امنیتي ستونزې امنیتي پېښې راکمې کړي؟
دا ګارنیزون د کابل دا زمونږ د امانګي په خاطر خاصتا هغه قوتونه هغه جزتامونه که په کابل کې میشتي او د کابل د تامین او د ثبات په خاطر د وظیفې اجرا کې ډېر مؤثر یو ګارنیزون به وي او په دې کې کار روانه ده، مونږ به یې پشتیبانی کړو.
یعنی وس امانګي په بلازم
ډول سمانګشته دي، وس امانګشته دي، مګر د وزارت داخلي، د وزارت دفاع، د ریاست عمومي امنیت، دولتي قطعات، نور ځایو ته، نورو قطعاتو ته، نورو مناطقو ته کله کله داسې مصروفیت لري، مګر اوس هدف داسې دی چې د کابل د امنیت او د ثبات د تامین په خاطر خاص قطعات او خاص ګارنیزون او خاص قرارګاه او خاص قمندانیت باید چې ولر
په څومره موده کې کابل خالي نه شي ګارنیزون جوړول
مونږ پکې اخته یو امیدوار یو چې په دې نږدې وختو کې دا